السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی ولاستان اگزام تاسو دې ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې اوري د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په دوه کې د طالبانو او بهرنیو چارواکو لاغې ډلې د اروپایي او امریکایي استازیو خبرې پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو چارواکي د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه یو خوله نه دي، ځینې یې تاییدوي.
طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نوي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي.
ګڼ خوستیان وایي پاسپورتونه باید بیرته پیل شي ځکه چې د ویزو موده په ختمېدو ده.
بلا دوبی تروان یو ویزم لګولې ده او ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده.
ټپین دې ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه ایزا په وړي کنه بیا دې نه پرګدي کنه بس ویزا خاص.
دا اوسینه نور مهمه طالب تر خبر نور سره خبرونه به اسد الله لودین واورو.
د لومړي ځل لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وینا خبريږي. د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره په لیدو کتو بوخدي او اصفهان ښار کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي ټلویزیون اعلان کړی چې نن ماخستن 8:30 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وینا خبروي. مولا حسن اخوند د سمبلې یا وګي میاشتې پښپاړسم د طالبانو د کابینې د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. دا د نوموړي لمړنۍ وینا ده چې ملي رادیو ټلویزیون نه ولست خبريږي. لا دې وړاندې تل د کابینې لغوندو او نور لیدو کتو څخه د هغه چوپ انځورونه خبره شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په کومو مسالو ورټولوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وای دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دغه وزارت وایاند عبد القهار بلخی نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي، اقتصادي، تعلیمی او بشري موضوعاتو خبرې شوی. د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ دوه ته تللی. دوی په دې سفر کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي. په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري. د هالند چارواکو نن ویل د هغو یو شپېته کسانو د کورونا ماینه مثبت ختلې چې له جنوبي افریقا دغه هیواد ته ورغلي دي. دغه کسان تیره ورځ د هالند هوایي شرکت کل ام دو الوتنو کې امستردام ته رسیدلي. د دې کسانو په اخیستل شوو نمونو ارزونه روانه ده چې معلومه کړي د کورونا نوې بڼه میکرون ده او کنه. بلورته د جرمنی د هیسنی حالات یو وزیر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د افریقا یو ورغلي کس کې د ویروس د دغه بڼې نښې نښانې لیدل شوې. چک جمهوریت هم ویلی یو کس چې نامیبیا راغلی کورونا یې د همدې نوې بڼې ده. تر اوسه دا پیښه د چک د روغتیا ملي ادارې لخوا تایید یا رد شوې نه ده. د اروپایي ټولنې روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا نوې بڼه دغې لویې وچې ته ډیر خطر پیښوي. په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هغو سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لمړنی معلومات ښی چې د وایروس دا بڼه لپخوانی هغه ژر د لیک دوړه. او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس نن ځای پر ځای شوې دي. دا وروسته تر دې چې تیر شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزی برخه کې پر مظاهره چانو اوخ کې بهونکې غاز وشیند او ربړي مرمۍ پر وښتلې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 12.2، هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان ځای زوریز د تودوخه لوړه درجه 12.2، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخه لوړه درجه 18.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 13.1.
لا ازادي راډیو خبرونه واوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې برته ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته لکه څنګه مو چې د ورځې له پیله تر اوسه پورې واوریدل، د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په دوحه کې د هلته تمه ده چې دوی د امریکا او اروپایي استازو سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دغو بحثونو ته لپراخ اجنډا او لاغې ډلې د کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه او بشري مرستو سره ورغلي دي. امریکا بیا له ترګرې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کېدل د خپلو خبرو اصلي ټکي یادوي. په همدغو موضوعګانو باندې ودا چې نوی څه پیښ شوې دي په دوحه کې لخپل امکار نه به نور جزئیات وورو. مهرباني
څنګه چې دوه کې نن د طالبانو حکومت پلاوی مخکې لدی چې نړیوال ټول له اساس سره کتنه وکړي د قطر کې د افغانستان سفارت کتلې دي. د دې پلاوی مشي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. یو ویان د عبدالقهار بلخي بیا په خپل ټویټر باندې د دې نتون یو ویډیو خبره کړې او سره لیکلي دوی د وزارت کارکونکو ته لازمي لارښوونه کړې. د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته لږ وروسته مهم سفارت د چې د طالبانو حکومت ریلیزنه کوي او په ټوله کې چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. داسې مهال چې نه هم پاکستان او نه هم قطر د طالبانو
افغانستان د بانکی زمینی د آزادۍ وختنه سیاسي موضوعات بشری مرستي او د اقتصادي وضعیت خپل شوړې. د طالبان حکومت د افغانستان د بانکی زمینی آزادۍ او د خپل دولت لپاره د مشروعیت وختنه د مذاکرات لومړی ته بولی. خو امریکایي چارواکو بیا وړاندې ویلي چې له طالبانو سره بل تر هغه پر ضد مبارزه د افغانستان د امریکایي وکړو او هغو افغانانو چې ژوند تر ګواښ لاندې دی وطن د بشری مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کیږي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي چې پر وضعیت اغیز وخاروي. رسنیو دا سره په مخبري کړي چې ګوندې روپۍ ټولنه او امریکا غواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورنې لپاره داسې ولار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مرسته ونشي خو د دې بنسټونو د سقوط مخه ونیوشي. د ازمري په سر ریښه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړي ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې. په تر پای بیا وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم وکړل او دا دریم خبرې بلل کېږي چې په دوحه کې کېږي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د دوهې د احتمالي راتلونکو بحثونو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. د طالبانو یو پلاوی هلته په دوحه کې د مشري امیر خان متقی کوي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه ده چې له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له امریکایانو سره د دوی د خبرو اصلي اجنډا د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه ده. همدارنګه له دوی نه د بشري او اقتصادي مرستو جلب ده. په همدې تړاو مې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي چې روانې چارې هم څاري او هم دا پوښتنه مې ترې کړې چې د دوهې د غونډو په اړه باندې دای څه وایي.
یو ډیر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنی زمونږ د افغان ویل شم چې دغه فرصت په استفادې سره اول خود دغه ناس هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنه ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنه چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې زموږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري امید داده چې ښه پایلې افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوهې ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه غنې ستونزې لا هم شته، په ځای پاتې دي، دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګرې په ضد مبارزه کې چې دوژمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعدې د لمنځه وړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پېښ کړي دي، فکر کوي دا کلاس ورغلي دوهې ته چې بیرته له ډا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه وختونه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغسې د نورو نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوهې په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د د پاسه څلور لسیز جنگ نو سره وتلی یو.
بله،
کوشش مو ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کیږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوسم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ اسیا وادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې کچیرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دوهې ته د طالبانو د پلاوي د سفر همدارنګه له امریکایانو او اروپایانو سره د هغوی د خبرو په اجنډا باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خلنه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کې هم ایران او پاکستان ته د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او ام 4 وسلو قاچاق ردوي، خو ځینو نورو بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه پیل شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې له قاچاقونکو سره سخت چلند وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خوراولی دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګر ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. همدې عملی افغانستان نه له تګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې لدی وسلو ساتنه کوي، بلکې لدی پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خوست اوسیدونکي او هغه خلک چې په پاسپورتونو باندې د عربي او خلیجو وادونو ویزی لګیدلی غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پیل شي. ویزه لرونکي کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي وادو کې به خپل د کار ویزی له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه برته پیل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د اداري او تخنیکی ستونزو له کبله ودراو. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفرخان آزادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
یوه پاسپورت داخل کړه دا تیز پیغام ورس بایومیټریک هر ځای خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت ختمېدو دي.
مله دوبی ته روان یو، ویزه م لګولې ده او ویزه په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پرې اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پرې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وا کیسې وا مې شپه وخت یادو کنه یې سم دلته به میتریک هر څه کړی دي کنه هر څه خلصتي کنه یېستا د سکې دلته وسوري دي کنه چې کور په وشي کنه چې می څه لیار پوسه کنه چې هر طریقې شي ټپین د ټیم وخت یې چې شپې میاشتې نه یې زپا هغه وړي کنه بیا دنه پرګدي کنه بس زه خاص
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو، د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به بیا مخته روانېږي ان شاء الله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي وایي.
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دادو چې د هغې پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني، دوی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي. ان شاء الله ډېر زر به موږ دغه د دې مشکل حل کړو.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد، چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14 د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ راپه دېخوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
اوس به هم ورشو پارون او اسد آباد ته. د پارون او اسد آباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک کنډو کپروالي ستونزو سره مخ کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د یاد سړک جوړونکي شرکت سره د اړیکې ونیسي او پر سړک د بیا کار له سره پیل کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستانیان وایي د اسد آباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو و، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدي. د نورستان دوه تن اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابي کې د سړک خوست به خو وران شوی دی، هغه کې موټر رفتانه نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده 5 ګنټه.
دوی وایي د سړک کنډو کپروالي په وجه ډیری ناروغان ډاکټر او روغتون ته لرسېدو وړاندې په لاره کې مړه کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وایي
خرابوالی د نگانه ډیره زیاته خرابه ده، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ یې د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لاره کې دا ټول مشران شاهد دي چې په لاره کې ژوند د لاسه ورکړی دی او مونږ د اسد آباد روغ نه دي رسولي، بېرته د لارې نه دغه مړي مونږ واپس کړي.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه لري چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي، کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجه تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارون اسد آباد ترمنځ سړک شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې له اسد آباد تر مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی و او پر پاتې هم کار روانو، خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسد آباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې
ناکامی یا بریا احساس کوئی؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي، اما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
او د ازادي رادیو واتس اپ ته کولای شي زنګ ووهي او د ژوند رنگونه پکې په خپل ژبه باندې تشریح کړي، څو یې موږ هم تاسو ته اخبار وکړو. راځو د ازادي رادیو د خبری مجلې وروستي راپور ته ور بشو. پاکستان ته په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن په نوم یوې غیر دولتي ادارې چې د ښځو د تحفظ په برخه کې کار کوي، ویلي چې سږ کال په بلوچستان کې ښځو باندې تشدد زیات شوی دی او یو لوی علت یې پر قوانینو عمل نه کول دي. په دې اړه د آزادې اروپا راډیو مشال څانګې خبریال ایوب ترین له کوټې راپور لري.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ښځو د حقوقو په اړه شپاړس ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 15مه نیټه په کوټه کې و دستوره جوړه شوې وه چې موخه پر ښځو باندې د تشدد مخنیوي کول و. پر دې مهال د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي و مشال ریډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر ښځو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده. کله ډومیسټیک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په ښځو باندې ظلم کیږي، 12 کیسز د ګرد کال غول دا کال شپږ میاشتو کې 12 کیس رااله. تیر کال یو 50 کیس د اونر کیلینګ غول دا کال شپږ میاشتو کې او دیش کیس د اونر کیلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخته راغلي دي. په چورتو ګوره ورس په ورس په ښځو باندې ظلمونه زیاتیږي، کمیږي نه. موږ سرکار سره په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورس په ورس کیسونه زیاتیږي، چې کوم قوانين جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات سے زیات.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دي، بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته شوې او خلک یې د مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډیری خلک پر کور وکښېنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د ښځو وهل ټکول زیات شوي دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډیر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپریس وي، دونه پریشان وي چې هغه خپل هغه غصه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیرې په یو چانس استا رکورت ولر خپل په مینه خپل په بچانو استا سی ولیا اسانه طریقه ده دوی لپاره چې خپل خشم وباسي. کدی بیروزګار دی که هغه ډیپریشن د په دماغ باندې پروتي اغم دی راځي کورته په مینه او په بچانو وباسي. دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومی چې دا یو خپل خشم وباسي، خپل غوسه وباسي او خپل دماغ چې دی هغه ګرد زړه پاغي باندې خالي دی. د دې دماغ هم د دې په چپم د دې زیاته او وختي هم زموږ په معاشره کې، چونکی شزي دونی خپل په حقوق باندې نه خبر، تعلیم یافته نه، اویرنس نه، نو هغه زنانی چې دی هغه خپل ځان نه سيزنی خوندي کوي چې بل بندر او ګرد چې په ما باندې لاس ما پورته کو، یا خپل د بل څه خشم په ما ما باسا. یو اډوکیشن نستا، ویرنس نستا، اور درم چې دی دا کرونا.
خود بلوچستان عوامي ګون سره تړاو لرونکي او د خیر شګړي لپاره کارکونکي میرمن سنا دورانی بیوایي چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم ارتيالي دل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خو ندی په خبر دی، ندی په خبر سي دي حقوق چې دی. دویم دا تر دي چې زموش په علاقو کې چوکې پدر سري نظام دی، هغه کې زنانا چې دی هغه دونه اهمیت او دغه نه لري چې د معاشره کې پلزان چې دی مخته یو سی. خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې زموش انجونا زموش مندې زموش خوندې تعلیم یافته یا هغه خپل په حقوق خبري او باید کې هغه خپل د حق لپاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچي کم ټایم زنان ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي، کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی، دا غي تعلیمي قابلیت ډېر کمی، بیا دې خپل په حقوق نه خبر خو ظلم خو بکیږي. موږ خو आवाज پورته کولای سو، موږ همیشه پورته کوو. موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کوو چې دې مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د حقوقو د دې شپاړس ورځنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلي دي چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې موخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نموړي په وینا چې د شوزو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمہداري ده. نو په کار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د انجنونو ته تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا